دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو سهار مو بخیر زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ رادیو ده د آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس د اعدام په حق له ژوره اندېښنه ښودلې ده. د پکتیا په ولایت کې په عام محضر کې د یو کس د اعدام په حق له د انتقادونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویان جیرمی لارنس د نومبر په 14مه د اعدام د سزا سره مخالفت څرګند کړي او ویلي دي چې په عام محضر کې اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن ښيي او د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخې چې افغانستان غړی دی خلاف اقدام دی. ښاغلی لارنس په طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي د نورو اعدامونو مخه ونیسي. د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د دهشتګرو ډلو سره د مبارزې په هکله د اسلام آباد غوښتنې جدي وګڼي او د پاکستان د خلکو زغم دی نه آزمایي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د دغه وزارت ویاند ممتاز بلوچ په افغانستان کې د طالبان له حکومت نه غوښتي چې په خپلو سرحدونو کې د ترهګرو ضد ګامونه اوچت کړي. بلوچ یو ځل بیا د پاکستان چارواکو ادعا بیان کړه چې طالبان باید پرې نږدي چې له خاورې څخه د ترهګرۍ لپاره د پاکستان او یا د بل ګاونډي هیواد په ضد کار واخلي. د شنبې په ورځ د بلوچستان د کوټې په ښار کې په یو ځان مرګي برید کې د پاکستان لسګونه امنیتي کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو نه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغان طالبانو حکومت تورن کړ چې ترهګرۍ ډلې پریخي دي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ضد کار واخلي. په افغانستان کې طالبان حکومت تل د پاکستان دغه ادارت کړي او اسلام آباد ته ویل دي چې د خپل ناکامۍ پر دې په افغانستان نه چي. متیو لابد، امریکا غږ.
د ایران د بارني او چارو وزیر عباس عراقچی د نومبر په 14مه په پایتخت تهران کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی ته ویل دي چې واد به د ویرې له امله مذاکره ونه کړي. ګروسی چې په امریکا کې د جمهور رئیس په توګه د ډونالد ټرمپ د انتخابي دونې سولزي وروسته تهران ته تللې، په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله سره د اسرائیل جګړو ته په اشاره ویلي دي چې په سیمه کې د یو بل نوي بحران د مخنیوي لپاره د ایران سره په اټومي خبرو کې نتیجې ته رسیدل خورا مهم دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د بشری حقوقو د سار سازمان د نومبر په 14مه په راپور کې ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل لوري خلکو ته د تخلیم مکرر امرونه، د جبري انتقال جنگي جنایت او د فلسطین په خاورې کې په ځینو برخو کې د توکم پاکولو معنا لري. په راپور کې ویل شوی دي چې د بشری حقوقو د سار سازمان داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خي اسرائیلي چارواکي خلک په زور او جبر انتقالوي او جنگي جنایتونه ترسره کوي. د بشری حقوقو د سار سازمان زیاته کړی ده چې په ځینو اغو سیمو کې چې خای فلسطینیان ورته بیرته ستانه نشي د اسرائیل اعمال د توکم پاکولو برابر اعمال خي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د 2023 کال تر اکتوبر پورې 1.9 میلیونه فلسطینیان په غزه کې بي ځای شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د جګړې د پایل نه مخکې د غزې رسمي نفوس 2.4 میلیونه وو. د لبنان د سهي چارو او همداشان د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک د خار په ختیځه برخه کې په مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 2 کارکونکو وژل شوی دي. د دې برید نه 3 ساعته مخکې د سوریې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې په پایتخت دمشق او شاوخوا سیمو کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. د لبنان د عاجلو چارو د اداري بیانیه ویلي دي چې ژغورونکو د پنځشنبه تر ماښام پورې هڅه کوله چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې وو راوباسي. د لبنان د روغتیا وزارت د غبرید وحشیانه برید بللې ده. امریکایي او پولندي چارواکو د پولند په شمال کې د توغندیو دفاعي مرکز چې روسي ورسره مخالفت کړی وو پرانسته. د امریکا د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناتو د دفاع یو برخه ده، د سمندري قواو د ایګیسی شور په نوم سیستمونه ځپځې شوې دي. دا سیستمونه بالستیک توغندي د توغول کېدو په لومړیو مرحلو کې کشف، تعقیب او ویجاړول شي. پولندي چارواکو په خپل خاور کې د توغندیو د دفاعي سیستم ځپځې کېدل یو تاریخي اقدام بلل، خو روسي چې دا سیستم د خپل امنیت لپاره غوښ بللې. د نومبر په 14مه ویلې دي چې دغه اډې د پرانستلو لپاره د برابرۍ د تضمین لپاره اقدامات ته اړتیا ده. او د جنوبي سیمې کراسنودار چارواکو ویل دي چې اوکراین د جمعې په ورځ د دې سیمې په مختلفو برخو د بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینمن کونډارټیف په ټلګرام چینل کې لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کرمسک او کراسنودار مسک سیمې په نښه شوې وي، خو مرجوب نه ده پیښه شوې مګر مالی زیان رسولې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. نن د رپورټونو په لړ کې یو مسله دا ده چې ملګرو ملتونو د پکتیا په ولایت کې د چاشن به پورز د طالبانو لخوا په عام محضر کې دی او کس قصاص غندل او د کاري د بشري حقوقو نخکاره سرغړونه بلل ده. یو شمیر دینی عالمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم ده، مګر دغه حکم د عملی کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو، شفاف پروسې او مجرب قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې حق له اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي رشاد بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پل کېدو ته غبرګون نه خوده دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یونما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کیدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وځندوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړی چې بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلې کېدل غندلی او دا ډول سزاګانی ظالمانه سزاګانی بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضر کې ویرونکو اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګان یې ویدمونه غندم. زه له طالبانو غواړم دغه سزاګان چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشري حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
What's particularly alarming about these punishments?
اګه چې د دې مجازاتو په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپریال کې پیخیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډیره هغه خوندیتوبونه لمنځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغه هم دارنګ رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنی چې ټول نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې د نن په افغانستان کې څه روان دي.
یوش پر دینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قران کریم کې فرمایي سوره البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راجیږي او بل انسان چې هغه په حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د اثبات نه ورسته هغه کدی د مقتول ورسه هغه نه بخیا دغه بخن ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسی باید شفاف شي.
د اهلیت لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځانګړي قوانینو شتون د افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پلیټولو لپاره ضروري دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمه د نومبر په 13مه ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خر په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونه کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیخه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغه یې تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا غږ سهاراري خبرونه اوري. د افغانستان د پخوانی پوز لوی دریسیز شیر محمد کریمی ویلی دی چې کله ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې حکومت غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي نو د دوه تړون دی عملی کی. خاغری کریمی د امریکا غږ سره په ځنګړی مرکه کې ویلي دي کسه هم د ترامپ د حکومت یو شمیر غړي د طالبانو په مقابل کې سخت دریز لري خدا به پر راتلونکي کې معلوم شي چې د امریکا د حکومت پالیسی څه ده. خاغری کریمی زیاتوي داعش شول قاعده د ود په حال کې ده او په کار دي چې امریکا او نړۍ ورته تدابیر ونیسي.
د ترامپ د ټیم نیو نومول شی وغړي د طالبانو تر واخلند افغانستان او پکې د حالاتو په اړه څه نظر لري دغه په دوهمه دوره کې بعد د نوی پالیسي او شاهدان وو سو او کنه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی پاوزلوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی سره خبرو تکینو. ستړي مشه په خیر راغلی او هر کله راشي خوشاله یم چې تاسو موږ سره په خبرونه کې یاستې. محترم ښاغلی تاسو ته
هم سلامونه وړاندې کوم او تاسو دونکو او د دې د تاسو هم د زړه په کومې نیکه دې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه صاحب کور ودان. شاوخوا 1 میلیون امریکایانو په افغانستان کې دنده تر سره کړې ده. جنرال صاحب د امریکا په کانګرس کې ونوي هغه پوځي غړي دي چې په افغانستان کې دوی سرتیری وو. د ترامپ د دفاع وزارت نومول شوی پیټ هکسث او د ملي امنیت سلاکار مايكل والز هم په افغانستان کې دنده تر سره کړې. دا د افغانستان د پاره څه معنا لري ستاسو په نظر او آیا د سرمایې په توګه خلک ستري تم هم کولای شي؟
تاسو زباید افسر وکم چې د دې خلکو پیندل دوه فلري هم مثبت هم منفي. مثبت ارته دا ده چې د خلک په افغانستان کې بلدیت لري، له خلکو سره آشنا دي، له نظام او سیستم سره آشنا دي، هلته جنګونه کړي دي، طالبان پیژني. نو په دې اساس چېرې دوی د دوه پرېکړو ته مثبت نظر واچوي چې عملي شي، بیا نو کیدای شي چې موږ داسې یو امید ولرو چې آینده به د دوی پریکړې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. او که چیرې داسې فکر وکړو چې ځینې خلک لکه فکر چې کوي چې باید افغانستان کې بیرته قوتونه لاړ شي او جنگ ته لمن ووهي، زه فکر نه کوم چې جنگ د هېچا په ګټه وي او یا څوک ورته خوشحاله شي او یا
امدې مسلې ته برا شو. د طالبانو دریز د خلکو په وړاندې دغه ناورینونه چور سره مخ دي. خلک د منتخب ولسمشر ترامپ د بارنۍ چارو مول شوی وزیر مارکو روبیو د طالبانو یو له مشهور منتقدینو او ورسره د خبرو مخالف وو. نو آیا د طالبانو په وړاندې اوس د امریکا په تګلارو د بدلون احتمال هم ویني؟
خپل اشخاص او افراد که په این سوی دی دی دوی نظر البته امغا چه کلک و جدی دی، ولی خبر داده چه دا با پراتونجی که معلومی گیم چه دی حکومت او دولت اساسی پالیسی او تگلار کمی خواته ده. کچه دی دولت اساسی پالیسی که دی افغانستان موضوع شامله وی او دوی او غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون راشي، نو بهتر به دا وي چې د دوها پرېکړې عملي شي. نو که چیرې دولت د دې پلان له مخې آینده کې کوم عمل ترسره کوي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه وي او یو داسې نظام به امیدواري وي چې رامنځته شي چې په هغې کې هر څوک ځان وویني او یو قانون موجود وي، یو اصول موجود وي. اوس نو مطلق لینانی ده
بله. په ځینو غونډو کې چې د افغانستان په تړاو نن سبا کېږي په همدې مسلې هم خبرې شوې دي، دا به وکتلی شي. خو دغه امریکایي چارواکي چې د ترامپ په راتلونکي حکومت کې به په مهمو څوکیو کار کوي، ستاسو په نظر جنرال صاحب څومره د افغانستان د وضعیت د بدلېدو په اړه په پخپل په ډانلډ ټرمپ باندې نفوذ ولري او مثلا په سیمه کې تاوتریخوالی ته پکتو افغانستان باندې ټرمپ د حکومت لپاره څومره مهم وسی؟
د دوی دریم په چیرې کومه خبرې چې دی اوس کوي خپل دریم خي او خو دې دریم کلک ودرېږي د دې استعمال شپه د ټرمپ حکومت ته خپل ټرمپ دې ته وعدار کی په دې دوه پریکړې راغونډې کې په دې باندې جدي ودرېږي او دا یو ځنه د حل لار ده او پر دا چې وی چې نن خبرې پکېږي او سبا بیرته یېږي لکه اوس چې افغانستان تر ډېره حده یې شوی دی او د نړۍ نورې مهمې مسالې لکه د اوکراین او شرق میانه او چین او روسیا دا مسایل په نړیواله سطحه په نظر کې نیول کېږي.
بله جنرال صاحب همدغه د دوه د هوکړې مهمو ټکیو ته براشو ټرمپ په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښ څومره جدي ګڼي چې په دوه کې هم یادونه شوې چې باید ورسره مقابله وشي او مخنیوي به د څار په چوکاټ کې پاتې شي لکه چې اوس دی او کده دایش القاعده د ګواښونو سره د مبارزې لپاره کومه نوې ستراتیژي هم طرحه شي؟
نو هغه به حالات ته کتو په کتو سره حالات په تو سره تصمیم نیول کیږي. فعلاً خو تر کوم ځای چې موږ اورو داعش او القاعده مخ په وده دی، بیرته مخ په وده دی، نو دا دای جوابوي چې خاص تدابیر ورته ونیول شي. پخوا خو ډېر کمزوري شوي وو، نو که چیرې القاعده او داعش مخ په وده وي او دوی انکشاف کوي دوی هم باید داسې تدابیر ورته ونیسي کاغذ تدابیر جدي او د دوی د مخنیوي په اصطلاح کې تاثیر ولري. ډېره
زیاته مننه کوم.
مهمه ده چې دوی آینده تصمیم په دې ونیسي چې آیا ضرورت دې شته چې په تشکیل وشي او که نه.
کور ودان ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. خوشحاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
تاسو نه مننه
کوم. ډېره مننه صاحب.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټوډیو نه نشریږي. درنو اوریدونکو، یو پلو د غزې د زنو برخو خلک د قحطۍ سره مخ دي او بل پلو په لویدیځه غاړه کې فلسطینیان نشي کولای چې د کار لپاره اسرائیل ته ولاړ شي. په لویدیځه غاړه کې اقتصادي بحران راغلی دی. د امریکا خبريالې لندا ګریټشټاین د لویدیځ غاړې د رامالا د خار نه راپورټ راکړی دی چې پښتو ژباړه یې اوري.
د اکتوبر د 8 نیټې د حماس د ټیرورستي حملې نه مخکې د لویدیځ غاړې او غزې د 200 زرو نه زیاتو فلسطینیانو په اسرائیل کې کار کوو چې د فلسطین د اقتصاد سره مرسته کوله، خو اوس د یو کال نه ډیر وخت شوه دی چې اسرائیل دوی ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي او دوی ټول خپل دندې له لاسه ورکړي. زیاتره کسانو په اسرائیل کی د ساختماني کار کو. شکری النجر چې د غزې دی او کورونا رنگوي د جګړې نه مخ کې د اسرائیل په سویلي خار پیرشوا کې کار کو، خو اوس هغه کار نه لري او د لویدي زغړې پر ملا خار کې بند پاتې دی. هغه نشي کولای اسرائیل ته ننوځي او یا غزې ته لاړ شي ځکه چې پولې تړل شوې دي.
الفتره اللي د جګړې څخه مخکې حتی کله چې زه بیکار هم وم خو آرام وم، زه د خپل کورنۍ سره وم، هیڅ ویر نه و. اوس اقتصاد خراب دی او زه د خپل کورنۍ د هوساینې او د غوی د خوندیتوب په اړه ډیره اندېښنه لرم.
النجار وای چې د غزې د استوګنې د 80% ودانه او ترڅنګ د هغه کور هم د اسرائیل په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. هغه وای چې لنیک مرغۍ کورنۍ په کور کې نه و. په غزې کې اقتصاد ویجاړ شوی او د ملګرو ملتونو ادارې وای چې بیا رغول به لسیزه وخت ونیسي. د فلسطین په لویدیځ غاړه کې اقتصاد هم د جګړې په یو کال کې د پام وړ زیانمن شوی. د بیکاری کچه شاوخوا 30% لوړه شوی.
دلته موږ د یو کال جګړې وروسته په لوی دي زغاره کې د ناخالص کورنیایت شاوخوا لس دولس سلنه لاس ورکړی ده او اوس د بیکارۍ کچا درې چنده شوی بی وزلی به خامخال ورشي اوس موږ په لوی دي زغاره کې شاوخوا 15 سلنه د فقر سره مخ یو
په لوی دي زغاره کې ډیر کاروبارونه ترل شوی او یا هم د پام وړ کم شوی دي فلسطینینګر رابی فلفل وای چې هغه په ډیره سختۍ د خپل ماشومان لپاره خواړه برابروي د اوسپنیزو کډکیو او کټارو کاروبار نوې سلنه راټیټ شوی دی ځکه چې هغه وای خلک خپل پیسې د اساسي اړتیاو لپاره ساتي یو بل فلسطینی خلیل ابو رئیس ورته احساسات لري هغه د موټرو د ترمیم کار کوي
واللي معاه 10 ليرات بجيبته يعني
خلق كارنه كبي كتوك یو څه پیسې ولري نو غوي غواړي چې د خړو لپاره خوندې کړی غوي نه غواړي چې یو وی صنعتي سیمه تراشي چې دروازې واخلي یا موټر جوړ کړي
په لوی دي زغړه کې ډيري فلسطینیان وايي په دې سیمه کې اوسنه اقتصادي وضعیت ډېر ستونزمند دی هغه هیله لري چې د غزې جګړه زر پای ته ورسیږي ترڅو خلک په اسرایلو کې کار پیل کړي دا وا د لنډا ورډسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو
دا د امریکا غږ واشنگتن دی د هرات په ولایت کې مسولین ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د کنزلو کرکیلې وده کړې ده سفی الله احمدی په دې حق لا رپورت راکړی دی
دا د هرات خار په لویدی زیسیم کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلې دی 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر وو خو له دریو کلونو را په دې خوا کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته مخه کړې ده د په خبره د کنزلو د کښت خواري کم ده او په لنډه موده کې هم حاصل ترسیږي
جری به 150 من ما کنجد مزمن زمینو دلوي مګونه من 30 سینیم صد کې حساب کنه و دیدان جری به 60000 تا 65000 مثلا ما برداشت ماموش از می کنجد شکر به کښو دغه سګو نسبت به کنجد بیتاره خو دی وګم میتی بیتاره
په هرات ولایت کې د کنزلو یو لوی برخه د غوړیو په تولید کې استعماليږي د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دیننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي عبدالجلیل له 500 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي
ما خود به 50 سال میشه باندې کسبیم ای به نام خلاص میگن از خدا به موزا بریم و میراث موندن بعد از مرگ ما انشالله بچه هسته دیگه انشالله ما برین رو توسعه کردیم که این کسب یلا نکنه سقوط کنه
که چه هم دا لرغون سند در رکود سر مخده خو دا عبدالجلیل پا چیر دا گوت و پشمیر کسان همشته چه لای دا جونده ساتل و حتی کوی دا غپ خبره که دا کنزل و دا کخت کچه زیاده شی او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي نه یوازې به د لرغونی صنعت وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي بلخوا د کرهنې ریاست وایي په دې وروستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا لسو ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي
بعد از تکشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داره که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم
د یادونې وړ ده چې د هرات کنځلې د کورنی مصرف تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در نوریدونکو د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي په اوکرين کې د روسي يرغلګر پاوز د بشريت ضد جنایتونو او د ملکی وګړو د شکنجه کولو او د وژنې او د جنسي تیري پورې هر ډول جنگي جنایتونو تر سره کړی دي. متحده ایالات یو شمېر پروګرامونه په لاره چولي چې د اسنادو تحقیقاتو او د ظلمونو د تکیب لپاره وکارول شي. د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو سفیر بتوان شاک وویل چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې او انګلستان سره یو ګډه پروژه ده. هغه وویل چې دغه کار موخه د اوکراین ملي چارواکو د همغږي او سوړخیزه مرستې چمتو کول دي. اغلی بیت زیاته کړه چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله سیمې ته مختصین استوي چې په اوکراین کې د خپلو همکارانو سره څنګ په څنګ کار وکړي. هغه وویل هغه کسان چې د جنگي جرمونو په پخوانیو محکمو کې کار کوو اوس د یوکرانیانو سره څنګ په څنګ کار کوي چې د نړیوالو جرمونو یو سل سلویخ سره ثبت شوي قضیې حل کړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د مهاجرت د نړیوال سازمان سره 2 میلیون ډالر مرسته کړې ده او دا تمویل به د یوکرین ملکی وګړو او د یوکرین د خلکو لپاره په مختلفو پروګرامونو وکارول شي او داسې پروګرامونه به رامنځته کړي چې د روسیې د جګړې وروسته ټولنه بیا ورغول شي. هغه وویل چې زموږ دفتر توانېدلې چې د ستراتیژیکو قضیو لپاره ډېری سرچینې ځای په ځای کړي چې ممکن د یوکرین نه بهر د نړۍ په مختلفو محکمو کې واوریدلی شي. هغه زیاته کړه چې موږ د مدني ټولنې د فعالانو د ملاتړ لپاره د یو شمېر لارو په لټه کې یو چې د اوکراین قربانیانو ته د عدالت رسولو هڅه وکړو. هغه وویل چې متحده ایالات او متحدین د عدالت او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې د اوکراین سره ولاړ دي. ټول هغه کسان چې د نړیوالو قوانینو نه د سرغړونې مسولیت لري باید ورسره حساب وشي. د نوریدونکو داوود امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غک خبرونه ادامه لري. تر بلې خبرونه زه زیبا خادم اجازه غواړم. خدای پامان، رسمو په خیر.